دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه نظرانه یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انډری روډینکو ویل دی چې مسکو د طالبانو غواړي چې د ټول شمول حکومت په اړه خپل ټول اجمنې تر سره کړي. د روسیې د تاس ایجنټس د پنځمبي په ورځ د روډینکو له کول لیکلي چې د افغانستان په اړه د روسیې اوسنۍ پالیسي په بشپړه توګه نه ده بدل شوې. له دې مخه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د طالبانو سره د اړیکو ټینګول یو اړتیا ګڼلې او ویلې دي چې موږ اړتیا لرو چې د واقعیت په بنسټ پر مخ لاړ شو او د هغې په اساس اړیکې ټینګې کړو. روډینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ټول شمول حکومت جوړېدل د مسکو لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره یو مخکینی شرط دی، خبریالانو ته وویل موږ شیان د یو بل سره نه تړو، تمه لرو چې د طالبانو غورځنګ ټولې هغه ژمنې پوره کړي چې مخکې په ښکاره د نړیوالې ټولنې سره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي وو چې طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک دی او د هغه په وینا د روسیې له خوا د منشو سازمانونو د لیست نه د طالبانو د نوم احتمالي لری کول د عیني واقعیت څرګندونکي دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای چې اروپای ټولنې د دغې ادارې له خوا په ښوونځیو کې افغان ماشومانو ته د خوړو د پروګرامونو سره د 10 میلیونو ایرو مرسته کړې چې ورسره به په لومړیو ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو د ویشلو پروګرام 3 نورو ولایتونو ته چې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي وګرځول شي. د اروپای ټولنې د دغې نوې مرستې د تړون د لاسلیک غونډې ته په افغانستان کې د دغې ټولنې شادافیری رافیل بوتیچا ویلي دي چې لومړنیو ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو د چمتو کولو دا مرسته به کورنۍ دې ته وهڅوي تر څو زده کړو ته لومړیتوب وکړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د لوسو فلمونو یوې اداکاری ته د حقول سکوت ورکولو د جنایي قضیې په تړاو منصفه هیئت د پنځمبي په ورځ د 2 ورځې لپاره په نیویارک کې راغونډ شوې ده. د 2 کسیز هیئت د 4 شنبې په ورځ نږدې 4 ساعته خبرې وکړې او په ترڅ کې د قاضي وغوښتل چې د دې قضیې د شاهدانو په توګه د نېشنل انکوایرر مجلې د پخواني چلوونکي ډیوډ پیکر او د ټرمپ د پخواني سیاسي مرستیال مایکل کوهن په اړه خبرې واوري چې دواړه د 2015 کال په اګست کې د نیویارک په ټرمپ ټاور دفتر کې د ټرمپ سره غونډه کړې وه. سارنوالانو دا غونډه د ټرمپ ټاور د سیسه بللې ځکه چې پیکر شاهدي ورکړې چې په دغه غونډه کې هغه خپل د اوږدې مودې ملګري ټرمپ ته چې هغه مهال ولسمشرۍ ته کاندید وویل چې هغه به د نوموړي سترګې او غوږونه وي چې د هغه په اړه د منفي رپورټونو په خپرېدو پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کورټ کیمپل په واشنگټن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ماجاو سو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د مخنیوي او اړیکو د پرانستنې چلنونو د ساتلو په مخه خبرې کوي. دا مذاکرات د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره کیږي چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر هم پکې برخه لري. د ماجاو سو دا سفر د اپریل په میاشت کې شانګای او بیجینګ ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سفر وروسته کیږي. چارواکو وویل چې دا خبرې د چین سره د متحده ایالاتو جووري ډیپلوماسۍ ته لار هواروي تر څو په مسؤلانه توګه د لانجمنو موضوعاتو په شمول د دواړو هیوادونو ترمنځ پاړیکو کې سیالي اداره کړي. ایران د پنځمبي په ورځ د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي ټاکلو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر پیل کړ. د ټاکنې راتلونکي میاشت سره کیږي. د ایران رسمي خبري ایجنسی ویلي د ولسمشر ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه د سهار په 8 بجو د کورنیو چارو په وزارت کې پیل شوه. ایرنا زیاته کړه د ولسمشری کاندیدان به د نوملیکنې لپاره 15 ورځې وخت ولري. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې په اصل کې د 2015 کال لپاره پلان شوې، خو د مئی په 19 د رئیسی د ناساپی مړینې له کبله د وخت وړاندې ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د محمود عباس نو غوښتل چې د فلسطین په خپلواک ادارې کې لازم اصلاحات راولي او د رسمیت پیژندنې په اړه لیدلوري معرفي کړي. د فرانسې د جمهوری ریاست مانی ویلی دی چې مکرون د خپل اروپایي او عربو شریکانو سره د سولې د یو ګډ لیدلوري په اړه چې د دوه فلسطینیانو او اسرائیل امنیت تضمین کړي، د فرانس جمله سرګند کړه او د وی ګډي پروسې د برخې پتوګي د فلسطینی دولت د پیژندنې په اړه لیدلوري بیان کو. د برتانی پارلمان تر ټاکنو مخکې منحل اوړنګ شو او د نوې پارلمان جوړېدو لپاره 1450 سوکۍ تششوي. د برتانی صدر اعظم ریشی سونک د پارلماني انتخاباتو نیټه د جولای 1 موټاکله په داسې حال کې چې تم کې د لا ټاکنې به د کال په پای کې وشي، ناظرین په دې باور دي چې هغه دا کار د واک د بیا تر لاسه کولو لپاره وکړو. قدر منوریدونکو، داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري. قدرمن اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د دوهې د دریمې راتلونکو غونډې په اړه خبرې کړې دي. د دواړو خواوو په افغانستان کې د شذو او نجونو د وضعیت او زده کړو ته د لاسرسي د ډاټ تر لاسه کولو د اهمیت په اړه په خپلو ګډو اندیشنو هم خبرې کړې دي. یو شمیر متارزو میرمنو د دوهې په غونډه کې طالبانو ته د بلین سره کلک مخالفت ښودلی او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړي چې له طالبانو سره معامله کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معامله ده. نور تفصيل پر پورت کې وري.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استاذ محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري د دوهې د غونډې سربیره په افغانستان کې د میرمنو او انجونو د وضعیت او زده کړو د لاسرسي د ډاټ تر لاسه کولو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریم مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استاذو په ګډون د روان 2023 کال د جون د میاشتې په 13 او جولای لومړۍ نیټه په دوحه کې جوړیږي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویل چې ټاکل شوی د طالبانو یو پلاوی د دوهې د دریمې غونډې په اصلي بحثونه کې ګډون وکړي. د راپورونو لمخې طالبانو حکومت د دوهې د دویمې غونډې په څیر د دوهې په دریمه غونډه کې هم د خپل اساس د ګډون لپاره د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د سپارلو، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي د نه ټاکلو، د غونډې د بحث د موضوعاتو په تړاو د طالبانو سره سلام مشورې، په غونډه کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د اساسو نه ګډون، په غونډه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار پر مسلو بحث نه کول او د غونډې د بحث د موضوعاتو د ټول شموله حکومت د مسلې ایستلو شرطونه یې دي. طالبانو پر رسمي ډول د رسنیو لارې دا شرطونه نه دي اعلان کړي، خو تر دې مخکې ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه نه منلي.
د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلک او د مدني ټولنې غوښتنې تقریبا یو شې ده، هغه د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او خصوصا د افغانستان د دغه مسلې ته د حل د لارې پیدا کولو مسله ده. او دا چې طالبان دوی نورو مسایلو باندې تاکید کوي او دوی مونږ پیګو چې د ځنګړي استاذ په تعینولو او خصوصا د همشموله حکومت او یا د بشري حقونو په اړه په دغه مسایل باندې نه غواړي چې بحث وکي. دا د دوی خپل پالیسی ده، خو د افغانستان د خلکو پالیسی او د نړیوالې ټولنې پالیسی او دریس تقریبا یو شې ده.
بلخوا یو شمېر معترضو میرمنو په تازه خبرګون کې دوهې د غونډې سره پریکون اعلان کړی او د دوهې په غونډه کې طالبان ته د بلنې سره کلک مخالفت خودلې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړې چې له طالبانو سره معاملې کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معاملې ده.
طالبان نشي کولای د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. کچېری د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د خلکو په استازیتوب له طالب سره به هم د پردې تر شا کې نه خبري کوي، بحث کوي، دا د یو تروریستي ډلې د تمویل په معنی وي او دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. سمه ده چې طالب د افغانستان په خاوره کې اوس حاکمیت کوي، دا درې کاله دوی حاکمیت وکړه، اما دوی مشروعیت نه لري، نه د خلکو لخوا او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا.
د نړیوال سرنې په نوم حقوقي ادارې په تازه مقاله کې طالبان تر حاکمیت لاندې د افغان میرمنو وضعیت خواشینون کې بللې دي. په دې مقاله کې ویل شوی چې طالبانو په 2020 کال کې په افغانستان باندې د بیا واکمنې دوه هیڅ په دغه هیواد باندې د خپل کنټرول د پیاوړي کېدو لپاره د ژوند په ټولو برخو کې پر خزو باندې محدودیتونه لګولې دي. خو طالبان تل ادعا کوي چې خزو ته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. ل دولسم ټولګي فارغ سوینجنی په داسې حال کې د کانکور ازموینه ته په تمه دي چې طالبانو د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولې دي. ل دولسم ټولګي فارغ سوی د غنجنی د دې ترڅنګ چې د نا امیدۍ په حالت کې دي، بیا هم ل طالبان غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي ترڅو خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. د بلې خوا د میرمنو د حقونو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې ووري.
وژمه چې په 2020 کال کې د دولسم ټولګي زده کوونکي و، اوس په خپل سیمه کې د یو شوونځي شوون کې ده. وژمه وایي چې اوس هم د کانکور ازموین ته په تمه ده. وژمه له طالبانو غواړي چې افغان نجونو ته د شوونځیو د ورتګ او په کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
دغه ما از امارات اسلامی ای خواسته داریم که هر چیز زودتر مکاتب برای دختران باز کنن و همچنان ما را اجازه بدن که امتحان بتیم و به هدف خود برسیم و به جامعه ما و به ملت خود خدمت کنیم.
ادا احمدی حمله دولسم ټولګي فارغه او اوس شوون کېده. وژما او ادا د خپل لوی هلو د پرکول په پار پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې د شوونځیو په پرانیستلو او کانکور ته د نجونو د ورتک په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
بله، متاسفانه ما اجازه نداریم که بریم امتحان کانکور بتیم و نمیتونیم در امتحانات هم اشتراک کنیم و همه دختر خانمایی که آرزو دارن همه گشون ناامید هستن چون که با آرزویی که دارن نمیتونن برسن.
بل لورته د میرمنو د حقونو فعالان وایي چې طالبان د میرمنو اولنیو بشري حقونو ته هم ژمن ندي. دغه فعالان نړیوال ټولنې غواړي چې د میرمنو د حقونو په اړه باید جدي ګامونه پورته کړي.
حقوق بسیار زیاد ابتدایی انسانی و اسلامیشان که رفتن به مکتب و دانشگاه و آموزش و اشتراک در آزمون کانکور از به شدت ناامید کننده و بدترین صدمات است که طالبان به بنیاد اجتماع افغانستان و زنان و دختران افغانستان وارد میکنند. اما از آنجایی که طالبان حاضر نیستند که بپذیرند چه جنایات بزرگی علیه زنان و دختران افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میدهند، بنان به شدت نیاز است تا جامعه جهانی از فشارهای حداکثر بر طالبان جهت بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان و تامین حقوق و آزادی هایشان استفاده بکنند.
خپل د طالب چارواکو ترمنځ هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف شته. سمودا وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی ویلي و چې د زده کړو د بندیز په سبب ولس له دوی څخه فاصله نیولې. د شننکو په نظر چې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي له خورا لوی تاریخي لوري ته وړل دي. شمس آریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایت للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د غزنی او زابل ولایتونو د ولسونو ترمنځ د اړیکې د پیاوړي کېدو په هدف د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم شوونځي جوړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا شوونځي به په لاسو میاشت کې بشپړ شي. نور حال پر پټ کې ووري.
زده کون که د خوشحالی د زمزمه د خپل خیراتون کې نخ غنی. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د زابل د خاک افغان ولسوالۍ په دواب توخی سیمه کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د دوستی په نوم خوانځي جوړوي، چې هدف د دوړ ولسوالۍ د ولسون ترمنځ د اړیکو پیاوړی کېدل او د معرف وده ده. دا خوانځي به تر راتلونکو لسو میاشتو جوړ شي.
در یک از محروم ترین منطقه فعلا مصمم هستیم که یک مکتب به نام دوستی بسازیم و این اولین مکتب خواهد بود که یک ساختمان استاندارد و یک مکان سالم و امن برای تعلیم و آموزش مردم خواهد بود.
د سیمی اوسیدون که ده اقدام هرکلی که بیوایی نه یوازې د ښوونځي جوړول به د غزنی او زابل د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي، بلکې په دغه ولایت کې به معرف وده وکړي.
تاریخ په دې سیمه کې د خلکو ترمنځ ډېر اختلاف او ډېر مشکلات وو، ربط احمد و دا شان به بند وو، نو اوس الحمدلله په دې ربط احمد سره چې دی خو ته راځي موږ هلته وجودي کومک کوي. دلته د پل په ایسه کې مثلا د سړک په جوړېدلو کې، د مکاتبو په جوړولو کې، دا ډېر مو په تمامي
دا خو موږ مړو د دې سلام شینی د بس د سره نږدې له وخت سره تاریخ په پولي په خوښ موږ د مړو د په کړو د نکګانو له وخت سره هم شینی د سره د سلام شینی په خاطر باندې دی موږ
د زابل د خاک افغان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ماشومان ډیر زیات لزده کړو شاته پاتې دي.
یو د همسایه ولسوالۍ د روس د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ د منتخب ولایت د خاک افغان ولسوالۍ دواړه سره سرحد دي. تر بند و خواته معرب دغه مخته ده چې د جهان په سطح ده، ولیکن تر بند دی خو د بي سي وادي او ستر رسیدلی موږ د معرب په بخش کې سخت مظلومان یو.
تا زمانی که یک وطن در مکاتبشان باز نباشه، اونجا آگاهی و دانایی نباشه، در اونجا بدبختی و فتنه و فساد است. میخواهی که اون ریشه از این فتنه و فساد خلاص شوه، آمده برای زین مردم و برای مردم های دیگر وطن، ما میخواهی مکتب سازی.
در جاغوری ولسوالی در پوهن عامر وایی چه پا جاغوری که دوی سونز نلری، خوب پا خاک افغان ولسوالی که دره خوانزی و دانه نلری.
تای وو نو دا مکتب تعمیر ورسیدو امید ستاسی دغه روابط تی راتون کې نسلو لپاره هم دغه مستحکم او محکم پات.
د یادونه ورنل چې څومره د وړاندې هم د جاغوري ولسوالۍ خلکو د خاک افغان ولسوالۍ په غورچک سیمه کې د دوستۍ په نوم یو پل هم جوړ کړی وو.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اورئ. د افغانستان د کرکټ ډېرې ملي لوبغاړي د پېښور په بیلابیلو میدانونو کې لوبېدلې دي. زموږ همکار موسکا ساپي دغه میدان ته ورغلې او د لوبغاړو نظر یې په رپورت کې رالېږلې دي.
د پېښور هغه ډاک چیرته چې د محمد نبی، نجیب زدران، ګلبدین نایب او راشد خان په څیر تکړه او ملي اتلان لوبېدلې. په دغه سپېر ډاک کې ځوانان نن هم د کرکټ لوبه کوي او غواړي ملي لوبډلې ته لار ومومي.
د افغانستان د انټرنیشنل لوبغاړي چې کوم دي، دا دغه شان د خوړلونو او ډاګونو نه حتی په هیتاباد کې، په کچګړې کې، په ریګي للمه کې، په پستخره کې، په د هیتاباد په دغه کندې چې کوم دي، دلته دوی به مخکې ورته ډنډونه ویلې، په دغه ډنډو نه وتیرې، په دغه ډنډو کې دوی لوبې کړې دي. الله رب العالمین تر دغه ځای پورې رسولي دي او تر دا اوسه پورې دا د زلیږي او لوبې کوي او مخ پر کامیابی دي.
دوو کالو نه دلته کرکټ کوم، د دې نه مخکې ما هم په افغانستان کې ډېر لوبې کړې دي. د ماشومتوب نه راهیسې تر اوسه پورې زه کرکټ کوم په افغانستان نو دلته، او کرکټ سره زما ډېره مینه ده. زه غواړم چې په راتلونکي کرکټر جوړ شم او غواړم چې د افغانستان نوم روښانه کړم. د زم خپل کوشش ډیر کوم چې خپل کرکټ ته ډیر وخت ورکم، سټډیم خبرو سره کوم، کلاس تم زم د انګلیش زخوري ډیر کوم چې کرکټ هم کوم، درس هم سره ویم چې یو ځای خپل ځان ورسوم.
د راشد خان د غنزور په 2012 کال کې په همدغه ډاک کې خستل شوې. د راشد خان او محمد نبی سره په همدغه ډاک کې لوبېدل افغان لوبغاړي مرتضی وای دوی به د ورځې 100 ساعته خوري کوله.
دلته تقریبا د 2005 د من کرکټ کو دلته ډنډونو مخکې دلته نو هغه ټیم کې موږ سره نبیم کرکټ کو، حمید حسن هم راتله او سمیع الله شینواری هم کرکټ کو موږ سره، او بیا د غینه پس شته د 2010-11 کې بیا شته بیا راشد موږ سره کرکټ کو دلته. نو تقریبا د سوي چې افته کې موږ تقریبا 2-3 میشم کو تا د کیم سی کې تقریبا د جمعې او اتوار به موږ سیکنډ فرست ټیم میچونو، او تقریبا د سوي چې د دوهم تقریبا مخامه پورې کرکټ کو دی سی کې کرکټ کو. مهنت ټول پلیرانو کړه، بغیر د مهنت خو نه خونه کیږي، ځکه چې نېشنل ټیم ته چې زیاتې ډېر زیات مهنت کوي.
مرتضی هیله لري چې په نږدې راتلونکي شل اوریزه نړیوال جام کې ملي لوبډله تر پای لوبې پورې ورسیږي.
ویسټ انډیز د سی وکټ دی چې هغه عمومي د اسپینران لپاره ډېر ښه دی، او زمونږ چې د اسپینران ډېر ښه دي نن سبا په ورلد کې. ګورم موږ سره تقریبا مجیب دی، راشد دی موږ سره، داسې پسې تیر شي هغه بل هغه هم دی ورسره دا لیک چینامین چې دی، نو هغه هلکان ښه دي موږ سره انشاءالله. نو امید ده چې سیمی فینل ته هغې ته کوالیفای به کړو له خیره سره.
افغان ملي لوبغاړي چې په سختو شرایطو کې لوبېدلي اوس په شل اوریز نړیوال جام کې د ځلېدو لپاره چمتو دي، او د نورو ځوانانو لپاره الهام بخونکي دي چې په دې سور لمر او ګرمۍ کې له اسانتیاو پرته هڅه کوي.
په لسګونو افغان ځوانان په دغه خالي او کڼ کپړو ډاګونو کې په دې خاطر لوبېږي چې سبا د خپل هیواد لپاره په نړیواله کچه بریاوې ترلاسه کړي. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د امریکا د جمهور رئیسات د کاندید ډانل ترامپ د مدافع وکیل او څارندوال تر وروستیو څرګندونو وروسته اوس ولس د منصفه هیئت پریکړه ته منتظر دی. ترامپ تورن دی چې د 2014 کال په ټاکنو کې د لوڅو فلمونو یوې لوبغاړې ته د موضوع د پټولو لپاره پیسې ورکړې وې. د دې موضوع وروستی حال د خپل همکار ایوب خان څخه واوري.
د محاکمې د پیلې دوه رئیسی د ډانلډ ترامپ د ریس دادی چې په هغه باندې تورونه سیاسي جنبه لري.
زموږ د هیواد په تاریخ کې هیڅ کله د سنې دي شوی دا یو د سیسه ده، دا په انتخاباتو کې مداخله ده چې په خو هیڅ کله په دې کچه نه ده شوی.
ولسمشر بایدن او د کمپاین دفتر یې تر ډیره حد د خپل سیاسي سیال په محاکمې د نظر ورکولو څخه ډډه کړې ده، خو تیر ورځ سینمایي دیموکرات لوبغاړی رابرټ ډینیرو د محاکمې د ودانۍ مخې ته راڅرګند شو.
کله چې ترامپ په 2014 کې کاندید شو ټوکه ښکارېده چې دا مسخره او جمهوریت ریاست نه نه امکان نه لري. زموږ تاریخ هر شوی او چې په خو هم داسې مسخره خلکو جدي نه بلله، تر هغه پورې چې بیا به ستر دیکتاتور ترې جوړ شو. خو د ترامپ په اړه به موږ دوهم چانس ولرو او دا ځل هیڅ چاته مسخري نه ښکاري.
د همدې څرګندونو له امله د ترامپ سلاکار جیسن میلر وایي چې ترامپ رښتیا ویل چې دا یو سیاسي دسیسه ده.
د بایدن ملاتړو بل اخر خپل کار وکړ. څو میاشتې دا ویل چې سیاست لري محاکمې سره هیڅ کار نه لري، خو اوس په نیویارک کې د ترامپ د محاکمې مخې ته را څرګند شو او د محکمې لجریان یې سیاسي غونډه جوړه کړه.
دا د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو اعلان دی او وایي چې د 2020 کال د ټاکنو لپاره وروسته ټرمپ بیا غواړي واک ته ورسیږي او دا یو خطرناک کار دی.
هغه بیا کاندید دی، دا ځل خطر شته چې هغه به یو دیکتاتور شي او اساسي قانون به لغوه کړي.
که زه انتخاب نشم نو ویني به وبهیږي.
ټرمپ غواړي غچ واخلي او د دې هدف لپاره هغه تر هر څه تیرېدلی شي.
د ټرمپ کمپاین وای بایدن هڅه کوي چې د ولس پام د خپلو ناکامیو څخه بل خوا واړوي.
جو بایدن کمزور او بیزړه دی، ولس واقعي ته خطر دی. نه یوازې دا چې د امریکا د قضایه قوې سیاسي کړی ده، بلکې سرحدونه هم خلاص پریخي دي چې غیر قانوني خلک، ترهګر او مجرمین د هیواد باندې هجوم راوستي دي. اقتصاد مو ټکنای دی، درې مې نړیوالې جګړې ته روان یو.
د پی بی ایس، ان پی آر او مارست یو سروي ښیي چې اکثریت امریکایان د محاکمې سره علاقمندي نه لري، خو جوري یا منصفه هیئت به په هر حال خپله تاریخي پریکړه وکړي چې د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر چې محاکمه سو براعت ورکوي او یا مجرم پیژني او پراتلونکو ټاکنو کې یو مجرم کاندید.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
خبرونه اوریدونکو، په داسې حال کې چې په غزه کې جګړه روانه ده، ناروی ایرلاین او هسپانیې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژن. فلسطینیانو د دې اقدام هرکلی کړی او په عین حال کې اسرائیلو په کلک غندلی دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
آیرلند، ناروی او هسپانیا د هغو یو سلسل ویښتونه زیاتو هیوادونو سره یو ځای شول چې د مخه د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلی دی.
Recognition is not a symbolic act.
دا هیواد پر رسمیت پیژندنه سمبولیک عمل نه دی، دا یو قانوني او سیاسي ګام دی. دا یو ژمنه ده چې هیوادونه یې کوي. په دې کې د سیمو سرحدونو او حاکمیت پر رسمیت پیژندل شامل دي، او دا به دغه هیوادونو لپاره قانوني او لوجستیکی اغیزي ولري.
اسرائیلیانو د دې پریکړې په اړه په غوسه خبرګون وخود. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دا د ترګري لپاره انعام بللې. ځینې اسرائیلي شنونکي وایي دا سرګندوي چې نړۍ خپل اخلاقي پوهه له لاسه ورکړې ده.
د فلسطین د ریاست په توګه پیژندنه په عصري سیاسي تاریخ کې د یو دیموکراتیک هیواد په ضد یو د تر ټولو ناوړه او غیر معمولي عمل دی. زموږ هیواد چې دومره په لویه کچه پکې خلک وژل شوي دي، دا بیخي یو د نه منلو وړ دی، او زه دا یو د تشدد ډکه پرېکړه بولم چې د هیوادونو سره کړې ده.
نظر پوښتنه ښایي چې د اسرائیل اکثریت د تیر کال اکتوبر د ومنه وروسته د فلسطینی دولت ملاتړ نه کوي. د حماس تر روغتیا وزارت په وینا په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې د شپږ دیرش زرونه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ځینې اسرائیلي شنونکي وایي چې د دریو اروپایي هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل د دوو دولتونو حل مفکوره رامنځته کوي.
The recognition of Palestine and the entry of the Palestinian Parasmet Pejandal aw pamalgur milatun ke de yow ghadi hewat patog de Palestine dakhredal de khabaro bahir yow zalbia pelawi de Palestine dawlat masala hal kawi Israel nur de Palestine de dawlat pejandana nashi bito kawale.
Israel has over the question of Palestinian statehood.
America aw yoshmir Europai hewaduna pa Gaza ke de urban aw de tolo Israeli baramtashaw de khushkido aw palwidi za ghada aw Gaza ke de Palestini dawlat de jodido palawi kawi. خو په عین حال کې دوی د فلسطینی دولت د یو اړخیز رسمیت مخالفت کوي. دا و د لینډا ګریډسټاین د رپورت پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.